درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. اسمت څاروان یم. د دې ست په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه ترافیکي پېښه کې اته تنه مړه شوي دي. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې پېښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یوه بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پېښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه شامل دي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او چا د عملیاتي څنګ مشر ادم وسرنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د بشري ناورین په تیره بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بللې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستان د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډېر شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وایي افغانستان او سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغې په دې اړه خبرې کولې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستول شي. پرون یکشنبه میرمن فایزر له بل ام سونتانګ ورسپانې سره په خبرو کې وویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سختریزو اسلام پالو استل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وای زیاتر هغه معلومات چې په ایران کې د بهرنیو اتباو د شمیر په اړه خبریږي ناسم او له مبالغې ډک دي. هغه نن پر خپل ایکس پاڼه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقوقي بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یوه مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهات او غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه نیسي. په ایران کې په وروستیو کې د افغان کډوالو خلاف پاروونکي اقدامات ډېر شوي او په ځلونو د هغو د استوګنې پر سیمو بریدونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران د اسلامي جمهوریت په بلنه تهران ته تللی دی. د مولوی عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزیشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. په جرمنی کې د لمریزي او هایدروجنی انرژي چړنیز مرکز په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د تیر کال د وړم کال پرتله برښنایي موټر روشمیر 50% زیات شوی دی. دغه راپور چې د جولای په 28مه نیټه د دې چړنیز موسې په پانه کې خپور شو زیاتوي چې تیر کال د نړۍ په سړکونو کې 240 میلیونه برقي موټرونه فعال و چې تر نیمه یې ډېرې په چین کې دي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. زیړه یا هپاتایتس یو ډول وژن کې ویروسی ناروغي ده چې په افغانستان کې هم پیښې د پام وړ زیاتې دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د زیړی 15,000 پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په هرو 1.5 ثانیو کې یو کس د همدې زیړی لکبله ناروغي او باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زیړی ولې خطرناکه ناروغي ده؟ کومه بڼه یې په افغانستان کې ډیره عامه ده؟ نخې نښانې څه دي او د درملنې لارې چارې څه کېدلی شي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، دوه نړیوال شمیرې دي چې که تاسو د اړیکه لګښت واسورته نه لرئ کولای شئ موږ ته لانډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. 00420212501. بل شمیره ده 00420212501. د واتس اپ شمیره هم ده که چیرته با ثبات انټرنیټ لرئ زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ 00 دریسوه 1 اوریدونکو، مخکې دې چې بحث پیل کو تاسو پوښتنې وکئ او ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي، راځئ چې د زیړي په اړه باندې چې نن یې د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده یو چمتو کړي راپور ته پام وکړو.
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړي اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه. همدا مهال په زیړي اخته شاوخوا 1.5 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګېدل. اول خارښت توخه، بدن می ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می زیړې شي. خلکو راته ویل دا د زیړې ده.
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو 20 کلن عبد الله د همدې روغتون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې له لاس کلونو راهیسې په زیړي اخته شوی.
اوس مې سترګې مې زیړې دي، غوښه مې توره غوندې واولې، ټول بدن مې خارښت کوي. یاره تل حال خو دا تل حال، یعنې زه هېڅ شیم نه څمه کولی، همداسې بس پوتې ما غوړې د دې شیانو بوی ډېر بد را باندې لګي، زړه مې پړسېږي.
عبدالله په سپین زیړي اخته دی چې د زیړي د 5 عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم ویروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت تیر کال د زیړي نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي. له دې ډلې شاوخوا 680,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاته 360,000 نور بیا سپین زیړي یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیرو 2 کلونو کې په زیړي اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړي اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پرې اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نورو ته لیږدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس A، D او E. خو د عام روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې B او C، یعنی د سپین او تور زیړي بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناکې دي.
لکه ته دا وی په پېښور کې وکړل، بیا ته هم نشوله دغه ته نه، بیا د ښولم بیا راولم دلته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم دغه باندې مې توویزینه او لګې یونانی دوا راکړه.
د میدان وردګو د جګټو لسوالۍ اوسیدونکو 45 کلن عبدالقهار له 1.5 کلونو راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي د موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړي، خو زیړی لا بدن کې پاتې دی. عبدالقهار وایي خپل به وزله دی او انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
نو اوس په دې شپخانه کې په کړکما دا و ګولې نشته دي. هغه کله چې دا و خلاص شي بیا دی په ترازان ته نشي کولای. نو بیا زه په دې باندې په بازار کې خپل ماغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دې اقتصادي وضعیت مې بيخي خراب ده.
عبدالقهار زیاتوي په سیرا کې له ورایه د تور زیړی نه نشته، خو په خبره یې زیګر یې ورسوله ولې دی.
نور خدا سي نه خانه زنه وینم نه مې سترګې زیړې دي او نه مې کومل تاسو په کې کړای پکات به دې باندې پیګما چې ځان مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو زه یې پای کوم نه شم دې دلای مو ما ته څه کار کې مو نه تاسو څه کار کې مو ته ویل چې دا دې مراد ته د جګر دا څه کړای دې لکه دا دې ورک په رګمال باندې وای.
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ لمانځل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړزه ته غوړه کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغۍ له کبله مري او په وینا یې د دغې ناروغۍ د ښې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغیو متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي، خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي که چیرې دی پاملرنه ورته ونه کی، یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکي ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې ترڅنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې د شي دغه ناروغان چې په زیړې باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکي. خو په هغه صورت کې چې دی هغه زیړې چې لري که هر ډول وي په عوام اصطلاح که تور زیړې وي یا سپین زیړې یا زیړ زیړې که چیرې دی پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي. هیڅ ډول مشکل دی روغتیا او صحت نشته.
د زیړې یو شمېر پیښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابیړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړې ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو د پیچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړې د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره درې دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې د زیړې په اړه خبرې کوو. د زیړې یا په مجموع کې د هیپاتایټس نړیواله ورځ د جولای په 28 لمانځل کیږي. له موږ سره د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینوار استودیو سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل کې د خبرونه په دې سره تاسو پایل کوي چې زیړې څه ډول ناروغي ده او ولې د زیړې په نوم باندې مشهوره شوې په افغانستان کې. ډاکټر صاحب فکر کوم ستاسو غږ سم نه دی. ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب شینواری سره اړیکه ټینګه کړو. او اوریدونکو، د جولای 28 هر کال په نړۍ کې د هیپاتایټس یا زیړې د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. البته سږ کال د روغتیا نړیوال سازمان دې ورځې ته اوس د اقدام وخت دی شعار ځانګړی کړی دی. دغه سازمان په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې لا هم زیړې له خلکو قرباني اخلي او هر کال سباندې 1.3 میلیونه کسان په زیړې ناروغۍ باندې مړه کیږي. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګ کړو، خو مخکې تر دې ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو. د دوی پوښتنې به ځان سره واخلو. د دوی نظرونه به واورو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د اوریدونکو فکر کوم سټوډیو سره له واتس اپ له لارې وصل دی او به ګورو چې غاګي راځي کنه. از موږ غاګوري مهرباني ستاسو غاګ وصل دی، خبرې وکړئ. د اوریدونکو اړیکه هم پرې ده. اوریدونکو په دې لاره چې اړیکه ونیسئ نو ځان سم ځای انتخاب کړئ ځان لپاره تر څو مو اړیکه موږ ته سمه وصل شي او غږ مو واورېدلی شو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د زیړې په اړه خبرې کوو. د انتانی او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استودیو ته وصل دی، خو ټلیفوني اړیکه کې تخنیکی ستونزې دي. هڅه کوو چې دغه ستونزې هوارې شي او وکولی سو د ډاکټر صاحب غږ واورو. زیړې لکه څنګه چې له نوم نه معلومه ده په افغانستان کې عام دی. تقریبا 6000 پیښې په تیر دوه کلونو کې رامنځته شوې دي او د مرګ ژوبلې کچه هم ډیره ده. اوریدونکو وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. خدای دې اوریدونکو، هم فکر کوم انټرنیټ کمزورې دی. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ په دې لچ غږ مو واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي، کوم ځای نه ماړي کني ولې او د موضوع په اړه څه وایي؟ اړیکې له بدمرغه چې پریش ولنن نه اوریدونکو اړیکې او د غراز ټلیفوني اړیکه او واتس اپ اړیکه ملګرتیا نه کوي. تر اوسه هڅه کوو چې دغه ستونزه هوار کړو. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې. په دغه پروګرام کې نن په هیپاتایټس یا زیړې باندې خبرې کوو. هیپاتایټس یا زیړې یو ډول ویروسي ناروغي ده. 15 باندې لري A B C D او E په افغانستان کې، البته په ټول نړۍ کې د A او B او C باندې عام دي. تر ټولو خطرناک بیا د روغتیا پالانو په وینا هیپاتایټس B یا تور زیړې ده. تور زیړې نښې نښانې هم لزان سره لري، خو تر ډیره نه خلکانه د انسان ته بدن د نه معلوميږي. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب شنواري استودیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب سړی مشه به دی لچ غاغ مدازل سم راسي. فقط پایل کې ماده پختنه کوله چې زیړی ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته څه معلومات ورکوي. دغه ناروغي ولې د زیړی په نوم یادېږي؟ ډاکټر صاحب ما غاوري. فکر کوم ډاکټر صاحب ما غاغ ناوري یا د ډاکټر صاحب غاغ موږ ناورو.
نو پر حال ز هله لرم چې ډاکټر صاحب کومبل موبایل ټلیفون لري لغه سره اړیکه ونیول سي یا دا چې زموږ استډیو کې څه ټکنیکی ستونزه ده پر حال هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګ کړو د روغتیا نړیوال سازمان د زیړی پاړه اندېښنه لري وای زیړی یو وژونکې ناروغي ده که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې تر 2030 کال پورې به په ټوله نړۍ کې د زیړی ریښې وچې کړي او دغه ناروغي به له منځه یوسي خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه اقدام او دغه هدف ته رسیدل په دې پورې تړل دي چې نړۍ یا هیوادونه څومره په دې برخه کې کوټلي او جدي ګامونه اخلي د زیړی د درملنې لپاره هم تر ډیره روغتیا پالان د شخصي احتیاطي تدابیر یادونه کوي او د غرض وای چې هر انسان باید درې دوزه واکسین ترلاسه کړي درې دوزه واکسین کوشي او انسان خپل احتیاطي تدابیر ونیسي نو په زیړی په اسانه نه اخته کیږي او که چیرته اخته کیږي هم اوریدونکو یو د پام وړ مسله دا ده چې که چیرته په لومړیو میاشتو کې په لومړیو اونیو کې یو کس په ځان کوشي چې زیړی لري او درملنه پیل کینو درملنه اسانه د نظر دی ته چې اوږدمهاله شي اوریدونکو راخ لوستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري
خیر سر ډاکټر صاحب ته سلام سي په خیر اخیراتي
و ډیر مننه سلامت او سي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن په زیړی باندې خبرې کوو تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او د موضوع په اړه څه وایي
د کندهار ولایت څخه مې اړیکنی ولې د موضوع په اړه دا دي چې زیړی دلته هم ډیر سو دي زما یو کوچنی ورور یې نیولې دي نو ډیر تکلیف دی او دا سترګې او خوراک نه کوي ډاکټر صاحب سره مې پوښتنه دا وه چې لامی وسور سره وکړو
د څومره وخت تاسو دغه کوچنی ورور او څومره وخت کیږي چې په زیړی باندې اخته شوی
تقریبا درې او چې کیږي چې دا سی دا ارازوالای مشکره سوي دي چې د مخ ژړ دی او سترګې ژړې دي د ناس څخه فازاب دي داس
درې او سنه څومره ده
سنه تقریبا د اتو کالو دی
خاده اتو کالو او دا مهال تاسو ورته دارو درمل شروع کړی دی لال تل محلي روختونه یا له محلي کلینیک نه مورته څه دارو درمل اخیستی دی
شخصي ډاکټر ته مو بوتلې هغه درمل ورکړل
خا بس تاسو خبرونه ته غواک سي حتما به ډاکټر صاحب چې اوسه اړیکه کې یو څه ټکنیکی ستونزه ده چې اړیکه ټینګ شي حتما به تاسو ته معلومات درکې ډاکټر صاحب را سره اوسئ موږ هڅه کوو چې چیرته امکان وي له واتس اپ نه ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو په هر حال اوریدونکو ته نوبات ورکو بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی له دې سره به خبرې وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري
خدای پاک دې مان قبول کړه لودین صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب له هدا تل د هلمند ولایت سره
او اتل صاحب ستړي مشي مننه چې اړیکه مونی ولې د حتمان تاسو هم د جیړی پاړه پښتنه لری د جیړی پاړه نظر لری ځکه دغه ناروغي په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه او په یو راپور کې ما هم واوریدل عامه ده د کال څباندې 2 میلیونه کسان په اخته کیږي او دا مهال په ټوله نړۍ کې څباندې 3500 کسان په دغه ناروغي باندې اخته دي تاسو البته درې لکه 50000 کسان په اخته دي تاسو څه وایي هلمند کې دغه ناروغي شته خلک په اړه معلومات لري
قربان سم محترم لودین صاحب ډیر شایسته موضوع متاکل ده خدای پاک مقدر وکامې شمول لودین صاحب محترم د خپل ولس پر خدمت کړی مرسا چې منندوی البته تاسو پر ور لودین صاحب محترم نو خبره ده چې دا بالکل په هلمند ولایت کې د جړې مرز چې د محترم لودین صاحب د اعلان د خصوص په شان کې بل خبره ده محترم لودین صاحب مخکې د جړې مرز په اړه د ټکنیک سره له دا شمع چې مثال د خبرې تازه وزیر ژوند
اتل صاحب کله لږ ځای بدل کړئ ستاسو غږ متاسفانه داسې لړزان راځي سم نه صحیح کیږي که چیرته لږ ځای بدل کړئ او وکولی شو چې د واټس اپ اړیکه مو لږ ځرا سمه کړو نو غږ به مو واضح راسي مهرباني وکړئ اوس ادامه ورکړئ په دې چې غږ مو داسل سم شي اوس مو غږ یو څه گزاره کړئ مهرباني
نو ما درته وایم چې د دین صاحب چې په لور کې د نور ولاتو په سر د جړې مرزي به اندازې زیاته ده خصوصا په ماشومان کې محترم لودین صاحب چې تازه وځړول یو څړې دی یو څو جړې دی دا د جړې مرزي چې د اکثره په ماشومان کې په دا روښتونو کې مزوینو محترم لودین صاحب ماشومان ډېر تخصصي دي نو زما د ډاکټر صاحب سم دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا څه واجه ده چې دا ماشومان د پخوا په پرتله زیات مثال د جړي په مرضي اخته کېږي، او بل د تور جړي څومره مثال د خبرې لودین صاحب نور په افغانستان کې امکانات شته چې مثال د خبرې یو څوک په تور جړي اخته وي امکانات څومره د دې شته چې دا د تور جړي جوسي
کور ودان اتل صاحب سلامت او سیخ پرونه واوري حتما به جواب تر لاسه کړي. لنیک مرغه چې ډاکټر صاحب شینوار استډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، څه وایي اوریدونکو ته د زیړی د ناروغي په ارتباط؟
ډیره مننه زده دین صاحب، سلامونه تاسو محترم او کارانو ته، تاسو د رادیو د لارې خپل ټول هیوادوالو ته. ډیره بخښنه سره چې ټلیفون ستونزه موجوده و او رابطه قطع کېدله، خوشو شي رابطه مو شله تر ټول هیوادوالو ته. ول زیړی په حق لبانې غواړم چې معلومات ورکړم چې ډېر سوالونه کېدای شي چې زموږ اوریدونکو ته هغه واضح شي.
مهرباني.
نن د جولای 18 د هپاتایټس نړیواله ورځ ده، یعنی د ځیګر د ناروغۍ نړیواله ورځ ده. دا هپاتایټس چې ده، دا د ځیګر د نس یا د عضو التهاب ته ویل کېږي، چې په دغه عضو کې چې ده هغه کوم التهاب چې رامنځته کېږي د دې سبب دی ته وایي هپاتایټس یا د ځیګر التهاب. دا ناروغي چې دا په بعض انسانانو کې چې دا اصلا نښې نښانې نه لري، نو ځکه اکثره ناروغان نه پوهیږي چې موږ په ناروغۍ اخته یو، او بعضې به ناروغان دي چې هغوی کې بیا دغه نښې نښانې په دې کې معلومیږي. چون په دغه ناروغۍ کې د سترګو زیړوالی رامنځته کېږي او د پوستکي زیړوالی رامنځته کېږي، نو په همدې اساس باندې اکثره دغه د زیړي د ناروغۍ په نوم باندې یادیږي. په دې ناروغۍ کې همدارنګه بې اشتهایي، کانګې، ستړیا، د ګیډې د اتصالات، او د وزن ځای کېدل دغه موجوده په کې چې دا د دې ناروغۍ ساتي نه خري، چې د همدې د وجنه اکثره ناروغانو کې دا تکلیف پیدا کیږي او دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. خپل هپاتایټس چې دا اصلا په دوه برخو تقسیم شوی ده، چې یو انتانی یا میکروبي ده او بل چې دا غیر انتانی ده. په انتانی ناروغیو کې چې کوم میکروبونه د وجنه په ناروغانو کې دا هپاتایټس یا د ځیګر التهاب رامنځته کیږي، چې دا په دې کې عمده دغه درې میکروبونه چې هغه پرازیتونه او بکتریاوې او ویروسونه شامل دي، نو دغه هپاتایټس نومه راتلو سبب کیږي. په بکتریاګانو کې مختلف بکتریاګانې شامل دي لکه سلمونیلا یا د محرقې بکتریا، بروسیلوزس یا زمونږ په عامه لهجه کې چې د حیواني محرقې نوم ورته یادیږي، نیسیریا، کلیبزیل یا ویکولیرا، هغه بکتریاګانې دي چې هپاتایټس سبب کیږي. په پرازیتي ناروغیو کې چې دی په هغه میکروبونو کې چې دی په دې کې لشمانیا یا هغه سالدانه چې ورته وایي، ترپانزوما، ملاریا او پروتوزواګان، هغه پرازیتونه دي چې د هپاتایټس په معمول ډول رامنځته کوي. خو په دې کې ډېره مهم ټکی او چې هغه کوم اساسي د زیړي ناروغي رامنځته کوي، په دې کې دغه د هپاتایټس ویروسونه دي، چې دې کې د هپاتایټس اے ده چې معمولا د زیړ زیړي په نوم باندې یادیږي، د هپاتایټس بي ده چې د تور زیړي اصطلاح ورته په عامه لهجه کې کاریږي، هپاتایټس سي ده چې دې ته اکثره سپین زیړي اصطلاح ورته په عامه لهجه کې کاریږي، هپاتایټس ډی او هپاتایټس سی ده. دا هغه میکروبونه دي چې د هپاتایټس او د زیړي سبب کیږي. که چیرته موږ راشو په غیر میکروبي ناروغیو کې، نو په غیر میکروبي ناروغیو کې چې دي په دې کې هم ډېر مختلف او د دې موجود دي. په دې کې په ټول غربي نړۍ کې اکثره ممالکو کې چې غیر میکروبي کوم هپاتایټس رامنځته کیږي او د ځیګر د پاکوالي سبب کیږي، هغه کې اول الکول دي. نو هغه کسان بخنه سره، هغه کسان چې هغوی الکول باندې روږدي دي یا په عام اصطلاح باندې چې هغوی په شرابو اعتیاد لري، په دې کې د ځیګر ناروغي رامنځته کیږي. بعضې ټوکسینونه دي او دواګانې دي چې د هغې د وجې نه په مستقیم ډول د ځیګر د حجراتو د تخریب او د ساختمان د تغیر سبب کیږي، رامنځته کیږي. همدارنګه غیر الکولیک فټي لیور چې موږ ورته وایو، بیا هغه په عام اصطلاح باندې چې د ځیګر غوړوالی ورته ویل کیږي، دا هم د هپاتایټس سبب کیږي او د ځیګر په د منځ تللو په طرف باندې وړي، او که چېرته تداوي نه شي نو دا د ځیګر د آفاتو سبب کیږي. همدارنګه شکر، د وینې لوړ فشار، د زړه ناروغۍ نو دا هغه ناروغۍ دي. دا هغه ناروغۍ دي چې دا هم د ځیګر د منځ تللو د ځیګر د تخریباتو سبب کیږي. بعضې وخت کې چې دی خپله ځیګر چې دی د وجود د غیر نورمال عکس العمل د وجې نه هم د سبب د تخریباتو سبب کیږي، چې اوټو امیون دي جینیټیکی سببونه دي، اسکیمیک سبب سببونه دي چې د زړه د وجې نه رامنځته کېږي، او بعضې وخت کې په ماشومانو کې هغه ناروغۍ چې په مورې په آفت په میکروبونو اخته یې زیږېږي، او دغه د ناروغۍ او د هپاتایټس سره دنیا ته راځي. نو دغه اسباب دي چې د زیړې او د ځیګر د تقریبات او د هپاتایټس سبب کېږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، ډیر ښه مو په پراخ یا وسیع ډول سره دغه زیړای تشریح مخکې بځو بحث به پکې اوریدونکو مخکې اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب کندهار نه و، ورور اړیکه نیولې و، دوی ویل چې درې هفتې کېږي چې یو کوچنی ورور چې د اتو کلو دی په ژړی باندې اخته دی، او تشخیص هم سوی وای چې دارو درمل ورته پیل کړي دي، یو خصوصي لابراتوار کې تشخیص سوی او درملنه روانه ده، اما ستاسو مشورې ته په تمه وو چې وای ډاکټر صاحب کراته وای چې علامل څه کېدلی سي، ځکه وای مخیم جړ سوی، سترګې هم جړې سوی دي، ستاسو مشوره یې غوښته وای څه وکړو؟
کله چې زیړی رامنځته شي نو زیړی اصلا درې سبب لري. یو هغه سبب دی چې دا د ځیګر نه مخکې سبب دی، چې دی کې اصلا د وینې زیات تخریب رامنځته کېږي، او دغه د وینې زیات تخریب د وجې نه چې کوم زیړی تولیدېږي، ځیګر نه شي کولی چې ټول په شکل واړي او دا اطراح کړي، نو همدې د وجې نه د دې سبب په وینه کې لوړېږي او دا د دې د وجې رامنځته کېږي. هم دا چې خپله ځیګر به په آفت اخته شوی او ځیګر په خپله وظیفه ضعیفه کې نیمګړتیا به موجوده، دغه نیمګړتیا د وجې نه چلی ناروغ چې به د ځیګر کې درد په وینه کې د زیړي اندازه لوړېږي. چې کله د زیړي اندازه لوړه شوه د 2.3 ګرام نه، نو دا په دې حالت کې چې په سترګو کې تظاهر کوي، همدارنګه چې څومره دا سویل لوړه کېږي په هماغه اندازه باندې به د دې د پوستکي او د جلد هغه د زیړوالي سبب کېږي، د زیړوالی به زیاتېږي. درېمه لاره چې ده، دا اصلا په وینه کې مشکل نشته، ځیګر هم جوړ ده که مشکل نه لري، د ځیګر نه وروسته چې کوم د اطراح لاره ده، نو په دې کې به بندش موجودې چې دی کې زیاتره دا د پیښکان یا شهي چې دي، او داسې نور بعضې سببونه دي چې دې د وجې نه به د لارې د تخلیه سبب دا بندش موجودې د دې د بندش نه را اوچتېږي خو په هر صورت باندې دې دپاره لازم معاینات دی، او دغه معاینات چې کله اجرا شي د دې سبب معلومېږي او سبب تداوي کېږي. که چېرته د وینې کې مشکل وي نو د وینې تداوي دپاره لازم کېږي، ځیګر د خطر خپل لازم تداوي شروع کېږي، او که چېرته د ځیګر نه وروسته د لارې بندش موجود وي نو هغې دپاره خپل هغه تداوي لازم په اقدامات شروع کېږي، چې اکثره دا د جراحي دپاره چې مربوط ده، د جراحي د جراحي دغه مشکل راته کېږي.
بله ډاکټر صاحب، اتل ورور له هلمند نه اړیکه نیولې و، هغه ویل چې په هلمند کې اکثره واړه ماشومان یا د کم سن کسان په زیړی باندې اخته کېږي، او هغه هم ویل چې همدغه ژیړ ژیړی یا هغه زیړی چې په جلد کې نښې نښانې ښکاري او په سترګو کې نښې نښانې ښکاري. د ده انګیرنه داسې وه چې په هلمند کې ګواکې دغه ډول پېښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي، خصوصا په ماشومانو کې، چې وایي که ډاکټر صاحب د لاملونو په اړه باندې خبرې وکړي.
معمولا په ماشومانو کې چې ډېر رامنځته کېږي هغه د هپاتایټس سي وایرس ده. د هپاتایټس سي چې موږ ورته زیړ ژیړی اصطلاح هم ورته کاروو، موږ 15 انواوې د ویروسي ناروغیو د زیړي لرو، چې په دې کې هپاتایټس اے ده، هپاتایټس بي ده، هپاتایټس سي ده، هپاتایټس جي ده، هپاتایټس سي ده. په دې کې د هپاتایټس اے او هپاتایټس سي چې ده، دې ته په طب اصطلاح کې اورل ترانسمیشن اف انتقال، یعنی دا هغه ناروغي ده، دغه هغه ویروسونه دي چې دا اصلا په ډکو بولو کې چې دی د یو ناروغ شخص څخه چې دی دا محیط ته راځيږي. چې کله د دې فضله موادو د یو ناروغ شخص په واسطه باندې اوبه او خوراکي مواد ککړ شي، او دغه ککړ بیا د روغ شخص خوانه وخوړل شي، نو دا د خولې د لارې انتقال کوي. ماشومان اکثرا حفظ الصحه ده مراد دی، ماشومان اکثرا چې دی نه پوهېږي دغه پاکوالی او دغه کوم شرایط د حفظ الصحې چې دی په اصل دا نه شي مراد کولی، په دې باره کې پوره معلومات نه لري. دا هغه سبب دی چې دغه هغه علت دی چې د ماشومان اکثره خوراک چې دی چې هغه په دغه اشیا په دغه ویروس دغه ککړ خوراک مواد په خوراک سره چې دی دغه ناروغي د انسان په روغ انسان ته انتقالېږي، او دغه ناروغي انسان ته سره چې ناروغ په دغه ناروغي اخته کېږي. نو اکثر علت په ماشومانو کې چې دی دغه حفظ الصحې او د پاکوالي د شرایطو نه مراتول د وجې نه رامنځته کېږي. لویان چون په دغه حالاتو باندې پوهېږي او هغوی خپل دغه د پاکوالي حفظ الصحې شرایط مراعت کوي، نو دغه ناروغي په لویانو کې ډېره نه لیدل کېږي. اکثر د هپاتایټس اے او هپاتایټس سي ناروغان چې دي، دا هغه ماشومان دي چې هغوی اصلا د پاکوالي او د حفظ الصحې په اړه کافي معلومات نه لري.
بله کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو کولای سي چې اړیکه ونی سي ل استډیو سره واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای سي او د غرض موږ نړیوال شمیره ته اړیکه نشي نیولای یوازې موږ ته لاند زنګ یم اسکال وکي زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي د شمیره درته د تماس اعلان ومه د مستقیم تماس شمیره ده 00 420 112 15 01 او د واتس اپ شمیره ده 00 420 312 300 تر هغه چې اوریدونکي روخیږي ډاکټر صاحب زبدا پښتنه هم وکم چې دغه د زیړی ناروغي په اړه باندې داسې ویل کېږي چې په لومړی ورځو کې تشخیص وسی او درملنې پیل شي نو ډیره خطرناک کېدلی نشي او په اسانه درملنه کېږي آیا همداسې ده ډاکټر صاحب
بلې دقیقا دا یو اصلا جړې چې کوم انسان دراشي زمون کومل کې همدغه تور زیړې او د زیړ زیړې سلا ډیره کاریږي او دغه ناروغان حد نه زیاتې ډیر زیات هم یو مخ په زیاتوالي باندې روان دي نو په چیرته یو ناروغ دغه زیړې باندې اخته شي د سبب چې د ویروسي ناروغي نو دغه ویروس او دغه ناروغي چې د انسان د یو مدت پورې مخ پر کې وته تر څو د خپل ځان غم وخوري او دغه تداوي شروع شي نو په اویلو کې که چېرته تداوي وشي نو دغه سره ناروغي کنټرول شي نو د ناروغ شخص د ځیګر د خرابوالي او سا اندازه مخنیوی به وشي او دغه روان غفتونه چې ناروغ ته پیدا کېږي هغه به د منځه لاړ شي او هغې ته به زمینه به د منځه لاړ شي او دغه ناروغان به د دغه راتلونکي کړاوونو څخه په امن کې پاتې شي نو هر هغه کسان چې هغوی دغه ناروغي لري او په دې کې تشخیص شوې ده نو هغوی دپاره لازمه ده چې ترڅو دغه تداوي وکړي ځکه د اکثره ناروغان چې دي هغوی اصلا د ناروغۍ نښې نه لري او هغوی داسې یو ګمان کوي چې اصلا زه صحتمن یم او زه روغ یم ماته کوم مشکل نشته دی او څومره چې وخت تېرېږي د وخت په تېرېدو سره په کلونو کلونو سره چې دا اکثره وخت ساینس حتی دا تر شلو کالو پورې انسان ته وخت ورکوي چې دا خپل ځان غم وخوري نو د مدت په تېرېدو سره آسته آسته دغه ځیګر د حجراتو د تخریب سبب کېږي او بالاخره داسې مرحلې ته دغه ناروغ شخص داخلېږي چې اصلا بیا د تداوي لپاره کومه فایده نه کوي نو د هر ناروغ شخص لپاره زموږ دا توصیه ده چې څومره چې زر کېږي هغوی دغه وخت فرصت نه استفاده وکړي او د ځان تداوي وکړي ترڅو هغه ناوړه حالتونه چې په آینده کې دغه ناروغي ناروغ شخص ته پیدا کوي د هغې څخه مخنیوی وشي
بله کور ودان ډاکټر صاحب فکر کوم په همدې لامل یا له همدې کبله چې د انسان په وجود کې دا ویروس ځان پټي امانه کې نښانی نه څرګندوي ورته په انګلیسي کې سایلنت کلر یا هم په عامه اصطلاح کې ورته غلی یا پټ وژون کوي وایي یا قاتل خاموش په دری کې ورته وایي نو ټولې باندې ډاکټر صاحب همداسې دي چې پټ قاتل وي یا پټ وژون کوي او کنه ځینې باندې نښې نښانې لري فقط مخصوصې باندې ځان نه ښکاره کوي د انسان په وجود کې ځای په ځای کېږي او د ځیګر په تخریباتو پیلوي
دقیقا دغه اصطلاح ورته کاریږي په ټوله نړۍ په سطح باندې دغه اصطلاح دې لپاره کاریږي خو ټولې انواع او ټولې نوې د زیړي چې دي هغه په دې اصطلاح سره سمون نه خوري ځکه لکه موږ چې د هغه زیړ جړې د هیپاټایټس کې کوم وایرس چې دی دا د شپږ میاشتو پورې چې دا انسان د درې له شپږ میاشتو پورې د نه ښه کېږي او آینده کې دا په مزمن یا په ځنډني شکل په انسان کې نه پاتې کېږي چې انسان د مزدلو سبب شي خو په ډیر کم اندازه په ډیر کم حالاتو کې چې دا څه کېږي چې د ځیګر په مجموعي شکل سره د تخریباتو سبب شي او هغه د ځیګر عدم کفایه یا هغه د مړینې سبب شي نو دا ډیر کم واقع دي همدارنګه د هیپاټایټس بي وایرس چې دا په تنهایی باندې نشي کولای چې په یو انسان کې ناروغي مستر راوړي دا د هیپاټایټس بي وایرس یا تور زیړی له ضرورت لري چې هغه په وجود کې داخل شي هغه نرس په داخل مرض تولیدوي نو دا هم نشي کېدلی دا هیپاټایټس بي چې دا په انسان کې د خاموشه قاتل په صفت پاتې شي د هیپاټایټس بي وایرس چې هغه هم په همدې شکل باندې چې د خاموشه قاتل په شکل باندې پاتې کېدلی فقط دا موږ دوه زیړي چې لرو چې یو د هیپاټایټس بي او یو د هیپاټایټس سي دا چې یو ته تور زیړی او یو ته سپین زیړی په عامه اصطلاح کې دغه اصطلاحګانو ته کاریږي په زموږ په جامعه کې مروج دي دا هم خاموش قاتلین دي که چیرته د دې تداوی و نشي نو دا راتلونکي کې ډیر خراب انځار او خراب راتلونکي لري او د ناروغ د ځیګر د منځ تللو او د ځیګر د منځ تللو د وجې نه د انسان د مړینې سبب کی
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو د اوریدونکو خبرونه ده د دوی پښتنې به واورو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي
السلام علیکم محترم اسدالله الدین صاحب، سلام علیکم، قبول کسنګ په خیره؟
و علیکم السلام. ستړي مشي نن په تور زیړی او په مجموع کې زیړی باندې خبرې کوو. د جولای 28مه چې نن ده، د زیړی په اړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ ده. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟
مننه، ډېر ښایسته موضوع مو ټاکلې ده ستاسو څخه، ډېر یو جان مننه چې زموږ د افغانستان د ولسي خلکو لپاره داسې موضوعګانې راته جوړوي. زه محمد اشرف د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه ټلیفون ته کړی یم. محترم مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه.
مهرباني محمد اشرف خان، ستړي مشي. بیا هم د زیړی په اړه څومره معلومات لرئ؟ آیا پوهیږئ چې دا داسې ناروغي ده چې ځینو بڼې د پټ وژونکي په نوم باندې یادیږي او په اکثر سی پیښو کې انسان په ځان نه پوهیږي، اما په وجود کې دا ویروس ځای پر ځای کیږي یا دغه انتان ځای پر ځای کیږي؟ تاسو تور زیړی په اړه د مجموع کې زیړی په اړه څه وایي او که مشخصه پوښتنه هم لرئ، مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ.
و بالکل پښتنه هم سره د ډاکټر صاحب سره او بیا د خپل سترګو لیدلې عالم سره شریکوم. محترم لودین صاحب، موږ په دغه بخښ کې موږ خپل خپلوان درلودل چې هغه درې ورونه و، یعنی دوه ورونه مقصد څنګه سره چانونه یو خنو تقریبا د عیالو خوندي و سره پتان کې هغه دوه خپل ژوند د لاس ور کې دغه تور جوړي د مرزي څخه چې مقصد څنګه څه د خطر مالني اقتصاد هم ډیر کمزور دي. په بیان څنګه څه دواګانې وکړلې دلته والته تر چرانو فريق او مقصد هغه ژوند خپل ژوند وبایلې هغه دوه ورونه، یعنی دا دوه درې کاله مخکې خبره ده. دا یو ورور یې وسم هغه مرزي لري خو تداوي کوي او داسې وټ توا او لاسرسی نشي کولی. وسره په څنګ کې بل زموږ خپل و همسایه مو چې هغه ده د شکرې ناروغي درلوده، له هغه ډېرې تداوي وکړلې، هغه ژوند د لاسه ورکړي. دغه ترتیبونه خو دا اوس موږ لیدلی دي. دا اوس دغه کس هم په ناروغۍ اخته دی، یعنی ډېر مسکین هم دی چې د دوا اوس هم نه لري. دلته څنګه سره ډېر کښته و نو زموږ د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه خواهش دی چې موږ ته دغه اصلي ټکی ووایي چې دغه تداوي ده. او بل وسره په څنګ کې مو داسې مستاد څخه خواهش دی دغه خلکو ته پاملرنه وکړي، په مساعد کې یاد کی یا یو څه داسې مې سره وځي چې تداوي جبرا کوي. نو دا هم یو شتنه د لودین صاحب یو سلام سلطان محمد رشا صاحب ته هم نور وخت نه ځاکم ورو
کور ودان. محمد اشرف له کندهار اړیکه نیولې و، پښتنه درلوده. حتمن به د خبرونه په پای کې په دې تم شو چې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، خو مشخصه پښتنه دا و چې اصلي ټکی ورته ډاکټر صاحب واضح کړي. حتما ورته ډاکټر صاحب وایي. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي، مهرباني خبرې وکړي. و غږ مو وصل دی، خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوم ځای نیمه اړیکه نیولې ده او تاسو د زیړی پاړه څومره پوهیږئ؟ مهرباني و ژغ مرادی، مهرباني خبرې وکړي.
مننه کوم. ما د داخل شي بل اوریدونکو کړي واقعیت چې زمونږ د کندهار ولایت څخه زموږ په هیواد کې د جړې ناروغي واقعیت زیاته ده، نو باید چې دولت د عامه پوهاوي لپاره کوچني ګامونه پورته کړي او دغه تر څنګ مسنونو کې چې کوم وسایل یا مثلا درمل نشته په چې هغه څنګه د درمل انتقال شي او د دې خلکو تداوي وشي. واقعیت چې زموږ هیواد اقتصادي وضعیت صحیح په دې کم وخت کې خلک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپل درملنه نشي کولای ځکه چې مصارف او خرچه زیاته کوي. او بل خبره مهمه دا ده او اکثریت چې کوم وخت دی ماړی یا کوم وخت یې څه پیچې لري هغه دې په خپل تداوي ورکړي خپل ځان د صحت لپاره. نو باید چې اجازه کل حکومت ته دې سلام کاری وکړي، مستند اجازه کې خلکو سلام کاری وکړي چې دې جړې ناروغي زموږ د هیواد څخه ورکه کړي یا اجازه کل سره حکم کړي. او یو خبره مهمه ده دا ده د جړې ناروغي کدیږي حق له ډاکټر سره معلومات راځي دا چې پیدا کیږي او اکثریت وخت دا جړل چې دا پر شي نو کوم وسن کې ځاتې شي پر انسان په دا جړې باندې دا ډېر خطرناک دي. ډاکټر سره معلومات راځي.
کور ودان مظلوم یار له کندهار ډېر مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړي.
خیر وسهلا پکت خوشاله اخیار له کندوز نه.
کیمرابانی وکي حقيار له کندوز نه، تاسو څوای د خبرونه موضوع د زیړی پاړه باندې ده.
زبده ژړې برابر کې دوه درې خبرې وکم. چې زه خپل تور جړایم ټول اوریدونکو ته ډاکټر صاحب څخه ډېر معذرت غواړم. یو دوه درې خبرې وکړم د تور جړې پر برابر باندې. چې څوک تور جړی وي باید د غوړو نه ډېره کم استفاده وکړي، چونکه دا غوړو نه دی ډېر بد وړي. چې کم غوړ استعمال کړي انشاءالله پرهیز وکړي، دی په خپله انشاءالله ورځ په ورځ رښته کېږي، نو مشکل به حل وي د مریض.
او حقیقت ور څومره وخت کیږي چې په تور زیړی باندې اخته یې، او سن مو څومره ده، د درملنې موده مو څومره ده، چې دغه درملنه او احتیاطي تدابیر مو پیل کړي؟
زه خپل 15 کلنې ما او تور زیړی لرم، بي دی د 2.3 درجه دی. ما د وګان ډیر کړي، د وګان هیڅ نتیجې نه درا کړي، صرف می دوا د خوړلې فریز می کړي، فریز می کړي. ان شاء الله ډیر ش ورسره نورمال حالت کې ام اس کوم مشکل نه لرم. نو کومې پری چې کله وړ وخرم په هغه ورځ باندې ماته تاثیرات معلوموي چې دا په ما باندې بد اثر وکړي. نو چې په کوم وخت باندې زه پریز وکم هیڅ مشکل نه لرم، بېخي په هدي حالات کې مرکز چې پوجي کې هیڅ کوم مشکل نه لرم.
او چې کله پریز ونه کوي غوړ وخرې، بیا نو په وجود کې مو کوم نښې نښانې دي، یعنی دغه تور زیړی کوم رنز درکوي تاسو ته؟
ما ته اول تور زیړی درم درکوي چې زما ټول وجود ور کوي لکه ور باندې چې ناسمه، او بل د کار احساس نه کوم. باید اوم چې کارونه کوم پروت پروت یم همیشه هم دغه څه مشکل زلرم.
ښه، ستړیا احساس لري یا وجود باندې مو تاسو وای چې ور بل وی یا وجود مخارخ کوي؟ په هر حال کور ودان حقیار اړیکه نیولو ول کندوز په دیله چې ستاسو دغه ناروغي د درملنې وړ وی او درملنې وشي، او دته موقع ورنه کې چې ستاسو وجود ډیر زیانمن کې. حتما اوریدونکو که تاسو هم چیرته په ځان کې داسې نښې نښانې وینې یا په ځان باندې مو شک پیدا کیږي، نو یو ځل لابراتوار ته مراجعه وکړئ، د وینې معاینه وکړئ، ترڅو مطمئنه شئ چې دغه د زیړی ناروغي ستاسو په وینه کې یا ستاسو په بدن کې نشته. ښه، ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. دغه اوریدونکو اړیکه نیولې وه، وروستی اوریدونکی متاسفانه چې خپل د تور زیړی د ناروغانو له ډلې نه و، خو اراده یې لوړه وه، ویلې چې پرهیز کوي، ځان ته پام کوي، نو ځکه دغه ناروغي هم ډیره سخته نه پی تمامیږي. څه وایې حقیار ورور ته چې له کندوز اړیکه نیول، بیا به د محمد اشرف او مظلوم یار پوښتنو ته ورشو؟
زه داسې وایم چې دغه زیړی چې ده د یو زنډین ناروغي ده، د ده تداوي چې ده یو خپل حد لري، او په دې کې د تداوي هدف معلوم نه چې ډاکټر د تداوي هدف څه ده. د پریزونو په حق نه باندې کله راشه تراشه نو اصلا د زیړی ناروغ چې ده کوم خاص پریز نه لري. ځینې پریز ده چې هغه استراحت دی، او د دغه استراحت په توګه د دیګر استراحت یو د وجود استراحت دی. د دیګر استراحت په نوم هغه باندې چې هغه مواد او شیان چې دواګانې دي باید د دې څخه خودداري وشي، تر څو دیګر د دغه زهریاتو څخه په امن کې پاتې شي او په استراحت کې پاتې شي. دوم استراحت چې دی هغه د وجود استراحت دی. د وجود استراحت په دې معنا باندې چې هغه ثقیل او شاقه او سخت کارونه چې دي، نو دا هغې څخه باید یو څه ځان ساتنه وشي، تر څو دغه دیګر باندې چې کوم بوج دی او هغه دیګر د سلامت راځي، هغې څخه په امن کې پاتې شي. په خوراک کې که چېرته راشو، نو هتیار صاحب تاسو پرهیز ورته وایي. اصلا پرهیز نه لري، د پرهیز په دې کې خاص پرهیز نشته دی. زیات حکیمان او بعضې رسیبان هغوی پرهیزونه واضح کوي، دا یو مریض ته چې غوړي مه خوره، غوښه مه خوره، بعضې نور شیان ده. اصلا وجود دې ته ضرورت لري، یوازې د دوا په زور باندې چې دغه ناروغي د منځه نه ځي، دې کې د وجود معافیت او د وجود مقاومت ډېر ضرور دی. او د وجود مقاومت چې دی هغه په سالم خوراک باندې ولاړ دی. تاسو خپل خوراک کوئ، تاسو میوجات خورئ، تاسو غوښه خورئ، شوروا خورئ، هر څه خورئ شي، بعضې شیان چې دی هغه روغ شخص ته مضر دي، لکه زیات غوړ خوړل دي، بعضې دغه انرژي پاپ او بعضې نور شیان چې دي، دا اصلا روغ شخص ته مضر دي. نو دا هغې خوړل ښه نه دي. که روغ شخص یم خوري، هغه آینده کې هغې ته ستونزې را ولاړېږي. نو حقیر چې تاسو خپل ډاکټر نه چې تاسو خپل تداوي شروع کړی ده، هغه ډاکټر باید دا منظم خپل تداوي مخه کړی شي. د ده له زیړې تداوي چې منه ده، حالت ده ډېره قیمتی
بله ډاکټر صاحب او بخې استاسو غږ داسې سم ناراضي یعنی د حقیار صاحب لپاره استاسو سپارښتنه دا و چې ډیر دې په پریز باندې ټینګار نه کوي لکه څنګه چې حقیار صاحب وویل چې غوړ بد پلګیږي اما مجموع کې غوړ داسې شی دی چې ممکن روغ کسانو باندې هم ښه اغیزونه کوي خو هغه کسان چې زیړی لري بیا خاص تور زیړی یا هم زیر زیړی هغوی باندې داسې وي چې کله کله دغه د غوړو بوی هم ښه نه لګیږي نه یوازې د غوړو بلکې د وچې ډوډۍ له بوی سره هم دوی یو ډول حساس کیږي نو حقیار صاحب اراده د نسل وړې وساته او خوراک هم کوه ډیر ځان پریز تمه ورکوه ځکه چې ډاکټر صاحب وایي چې زیړې لپاره باید وجود هم مقاوم وساتل سي وجود هم باید پیاوړی وساتل سي او پیاوړی وجود او مقاوم وجود بیا نو پیاوړو او منظم او صحي خوړو ته هم اړتیا لري ښه ډاکټر صاحب فقط دغه دوه اوریدونکو محمد اشرف او مظلوم یار د دوی هم پښتنه دا وی چې درملنې څه دا زه هم ورو دي تر اتللم چې تر اوسه د زیړی ناروغي په نو باندې په انواو باندې خبرې وشولې او دا چې کومې باندې مثلا خطرناک دي یا هم د پټ دښمن یا د پټ وژن کې رول لوبوي هغه هم واضح کړه او ځینې نورې لارې چارې باندې هم خبرې وشوې فقط لږ زره که په دې برخه کې په درملنه باندې تم شو ډاکټر صاحب د زیړی درملنه څنګه کیږي په افغانستان کې درملنه موده څومره ده او هغه کسانو کې چې زیړی بابېړی کوي یا دوم دریم ځل پیرازي یا مثلا موږ د ناروغانو سره خبرې وکړو چې له ډیر شکل راهیسې له زیړی سره لاس او ګریوان دي د هغو عواملو باندې به لږ زره تم شو بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې څنګه ځان ترې وساتو نو ډاکټر صاحب دغه هغه باندې کلک تم سي درملنې لارو چارو باندې افغانستان کې شته امکاناتو باندې بیا به راشو نورو برخو ته ډاکټر صاحب تاسو غاک سم ناراضي وبخی کې امکان وی لږ زره ځای بدل کی هغه مخکنی موقعیت مدیر خو اوس مونږ پېکم چې موقعیت بدل سو او که متاسفانه کله ناکله دغه مخابراتي ستونزې په افغانستان کې یو څه پیچلی وي انو کله چې یو څه فشار یا بوج په مخابراتو باندې راسي بیا نو اړیکې سم نه وي تاسو غږ و سم نه لرو کو لږ زره ځای بدل کی ممکن غږ مو سم راشي ډاکټر صاحب
موقعیت هم تغییر کړي ان شاء الله چې आवाज به ښه شي
او आवाज مو سم شي ډاکټر صاحب مهرباني په دې لچ هم داسې پات سي د امو وخت
د تداوی په حق لپاره شو تداوی خو کېږي په افغانستان کې امکانات شته د نن سبا دواګان هم شته مسلکي ډاکټران هم شته او په ولایت او په مرکز په هر ځای کې د دې تداوی کېږي نو باید مسلکي ډاکټر د ناروغ د خوانه انتخاب شي ورته د دې تداوی اصلا د ډاکټر د خوانه کېږي او د دې د تداوی اصول معلوم دي عام شخص لپاره په خود سرانه ډول باندې د دې تداوی نه ده پکار د تداوی موده هم فرق کوي تداوی اقسام هم فرق کوي او تداوی اصلا د مریض پورې هم فرق کوي کم ناروغان چې هغوی عمرونه پاخه دي کم چې ځوانان دي او همدارنګه امیدوار خوځي او د ټوله کې د دې تداوی هدفونه او د تداوی اقسام فرق کوي سره که چېرته موږ د سپین ژیړي په حق لراشو چې دا اصلا هیپاټایټس سي چې ورته ویل کېږي د دې د تداوی مختلفه ده او د دې تداوی م د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې درملنه کېږي چې د تداوی انواع مو فرق کوي او په ناروغ کې فرق کوي چې ناروغ په کم عمر کې ده په کم حالاتو کې ده او نورې چې ناروغي خو به دې سر لري کنه لري او که چېرته موږ د تور ژیړي یا د هیپاټایټس بي په حق لبانه راشو نو د هیپاټایټس بي ناروغي چې ده دا لږ درستونځمنه ده او دا ډیر وخت ضرورت هم لري نو د دې تداوی چې دا د معالج ډاکټر د خوانه د شپږو میاشتو لپاره ورکول کیږي او بیا د شپږ میاشتې وروسته د خپل ناروغ پی سی آر معاینات کوي او ناروغ ارزیابي کیږي او دغه درملنه بیا همداسې چې دا تر 12 میاشتو 13 میاشتو حتی بعضی وخت داسې راځي ځکه د دې یو نو داسې ده چې هغه په کال کې د درملنې سره 50% حواله کوي نو دا هغه یو ډېر سپین سترګې حاله او ټیپ یا نو د دې ده نو هغه بیا داسې ده چې ټول عمر درملنې ته ضرورت لري ځکه چې هغه کې د تداوی تاثیر کم دی پکې او که چېرته دغه ناروغان تداوی نشي او دغه باګړې او ته داخل شي ورته نو بیا هغه وخت داسې چې ځکه چې ځیګر ډېر زیات تخریب شوی او هغه ځیګر په دې نیمګړتیا موجودی نو په دې حالاتو کې به تداوی کوم خاص فائدہ نه کوي ناروغ ته نو ناروغ متاسفانه چې په خرابو حالاتو ته ځي او بل اخر د مړینې په طرف باندې ناروغ ول کی
ها او ډاکټر صاحب کومې باندې مثلا داسې دي چې د بابېړي حالات پکې ډېر امکان لري همدغه تور زیړی او کنه د خپل زیړ زیړی هم یا ممکن هر ډول زیړی چې کچیرته په وخت درملنه ونه شي او ل ډېرې مودې وروسته یې تشخیص وسی او د انسان وجود کې مخکې مخکې ځای پر ځای شوی وي د انسان وجود تخریبي او بابېړي حالات تللی شي
د هپاتایټس ای چې نه چې عملي لهجه کې مونږ ته زیر زیړی وو دا دومره د باګړیو سبب نه کیږي. په ډېر نادرو حالاتو کې چې دی داسې ناروغان چې هغوی یقلا د ځیګر د عدمې کفایي یا د ځیګر د فیل کېدو طرف ته ویشي. خو په دې کې د هپاتایټس بي او هپاتایټس سي دا هغه دوه ناروغۍ وي چې دا ناروغ چې دی دغه باګړیو په طرف یا اختلاطاتو په طرف باندې وړي او زیاتره د مړینې په طرف ناروغ هم د همدې لخوا نیول کېږي. په دې کې د هپاتایټس سي یا د سپین زیړی چې ورته ویل کېږي دا ډېر زیات باګړي رامنځته کوي. حتی دا چې دغه شکر هم په ناروغ کې رامنځته کوي او په ضمن د دې کې چې دی دا د ځیګر د کینسر ډېر عام سبب دی. د ځیګر کینسر په دې کې ډېر زیات رامنځته کېږي. هپاتایټس بي چې دا بیا هغې کې د باګړي رامنځته کېږي خو نظر د هپاتایټس سي پورې کم دی او د ځیګر د کینسر د رامنځته کېدو اندازه هم په دې کې کمه ده نسبتا د هپاتایټس سي پورې. او هپاتایټس سي نسبتا هپاتایټس بي پورې د ډېر باګړي او د ډېر خطراتو سبب کېږي. نو هپاتایټس بي او هپاتایټس سي دا هغه انواع دي چې دا د ځیګر د ډېر تخریب او د باګړي سبب کېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یې د زیړی پاړه خبرې کوو. د جولای 28مه د زیړی پاړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې په هرو 150 ثانیو کې یو کس په زیړی ناروغۍ باندې وفات کیږي. اوریدونکو وصل دی ورسره به خبرې وکړو. پښتنه به وارو ستړي مشي. ازادي رادیو ته غوږ یې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
مننه خوشاله اوسئ. دودین صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم السلام. کوم ځای نه مالی کني ولی او څوای د زیړی پاړه
ننګره راي ممن د ننګره هار نه ما
ښه مهرباني وکي ممن صاحب
خبره دا ډاکټر صاحب نن تاسو کا چې دا که هم په برنامه کې اوس او تراکل شو ما چې دا د زیړی اراد ولایم کم دي ډېر څنګه بزان په هی دلی شي زغفل داسي تبل رما جوت می درد کوي
کور ودان سلامت دا پوښتنه که څه هم مخکې ځواب شوه خو ښه ده چې یو ځل بیا یې تکرار کړو. دې لپاره چې بېلابېلې انواوې لري یو ډول داسې دی چې ډاکټر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه او دغه اکثره روغتیا پالان هم په دې باور دي چې نښې نښانې نه څرګندوي. د پټ وژونکي یا د پټ دښمن په توګه وجود ته ننوځي، وجود کې تخریبات پیلوي، اما ظاهرا انسان رک روغ وي. فقط د انسان د وجود دننه دغه زیړی ځای پر ځای کیږي. داسې وي چې کله تخریبات دې هته ورسیږي چې انسان پرانځخته کې بیا نو هلته ځان ښکاره کوي. په هر حال بیا به د اراض علایمو پاره باندې ډاکټر صاحب تم شي. خو یو بل اوریدونکی هم راخلو د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي.
لوجن صاحب ته او استاد قدر ور ملمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلی و احترامات لند کوم. از تو خیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالی څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکو وصلیم.
مهرباني وکئ تو خیسه
مننه. پور جړی یا جړ جړی مشکې هم په افغانستان کې ډیر مهلک ورزونه دي او کله کله لا علاج هم ګرځي. موږ ډیر داسې خلک وینو چې د مرز باندې اخته وي. خود تل خلک بعضې دواوي کوي، بعضې داسې پېښه ایسي مطلب ډېر دمونه کوي، وپیرانو ته ځي، خلیفګانو ته ځي. خو یو څوک چې له مرض څخه ډېر پازار شي بده یې واخلي هر څه کوي. او بعضې خلک دلته وطني شان هم خوري لکه د غذر شي دا شي دا خوري. خو خدای دې د ټولو صحت برحاله کړي. خدای دې څوک نه پاخته کوي. له محترم ډاکټر صاحب د خندا پوښتنه ده چې د پور جوړي یا د جوړ جوړي که یو میرمن چې په نس کې اولاد ولري او دا په دې مرض باندې مصاب شي یا اخته شي، نو آیا د دغه مرض انتقال و د کښنې ته هم کیږي او هغه ته اخته کیږي؟ دا یو. او بل دا زړی چې ده دا ارسی ده، یعنی دی پنیراس بندی وی چاعت نقل کیجی پاتیجی او کن پاتیجی ما دا دی پشتنی وی منن.
و کور ودان تو خسیب دیره منن. یا ورستای اوریدون که هم راخلو بیانو اوریدون کن مخخک و پاتیکی گو داکتر سیب سرا چی باس را طول کو. خا میرا بانیو که ازادی را دو آوری رو خیادش بانش سمنی پرگرام.
وعلیکم السلام له زابل ورنه له زابل ورنه میاړی کنول د خالد نوښت نیمه له ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پښتنه ده سی دغه د زړی د ناروغي ناروغان لپاره څه ډول رژیم مناسب ده او د زړی ناروغي اوږدمهاله غیزی څه دي او آیا زړی ناروغي ممکن په کورنوي کې ارثي وي که یا دغه پښتنه مې له محترم ډاکټر صاحب
کور ودان و دغه د ارثیت موضوع مخکې تو خصیب هم یاد کړل په دې اړه به ډاکټر صاحب رانه درته واچي کور ودان اوریدونکو چاړي کې مونی ولا ډاکټر صاحب راځي چې لږ زره دغه د اوریدونکو باندې تام شو بیا به سره راټول کو د ننګرهاري مومن پښتنه دا و چې اراز ولای مې سيدي کسه مخکې اشاره وشو عملان سوې مومن صاحب ته په یو دقه کې
مومن صاحب ته خو من داسې ویم چې په ننګرهار کې معمولا یو رواج په یو ناروغانو کې شته دی اکثر ناروغان په دې عقیده دي چې زما د وجود نه مورقه نه ورکېږي او زه په مورقه باندې اخته یم او کلونه کلونه وشو زه مورقه لرم موږ چې په خپل ورځني پرکټس او په خپل ټریننګ په دوره کې موږ کتلي دي هغه ناروغان چې هغوی د مورقې په نوم باندې کړېدل هغوی چې اکثره کې په ډېره فیصدي کې په دې کې دا تور جړی موجود و نو دې کې مړه تبه د وجود ځای کېده وزن ځای کېدل کمزورتیا ستړیا او د ورځني ژوند په کارونو کې د دې هغه کوم ناتواني چې ده دا اکثره په تور جړی کې موجود دی نو که کوم ناروغان کې دغه تکلیف موجود وي او دغه ستړیا او کمزورتیا او وزن بایلل او ضعفتیا بولري نو دا هغه کسان دي چې دوی خامخا خپله وینه معاینه کوي او دغه د تور جړی امکان په دې خلکو کې شته دی او کوم ناروغان چې هغوی د مورقه تس همیشه مثبت یا دوی چې د مورقه لرم او د مورقه په نوم باندې کړیږي چې اصلا نه مورقه نه ده هغوی دې هم د خپل معاینات تور جړی په خاطر باندې وکړي
بله ډاکټر صاحب دی خالد نو وخت او توخی سي پښتنه هم تقریبا سره یو یو جزء ورته اوله پښتنه دا و چې آیا وای میرمن نه کچیرته ماشوم لر په ګډه باندې او دغه ویروس یا دغه انتان دی هغه ولري د زیړی آیا ماشوم ته انتقالیږي کنه او بل پښتنه دا و چې آیا ارسی دا لکه څنګه چې ویل کېږي شکر ناروغي چې کله مور پلار په شکر اختوي ماشومان ته هم په ارسی دا ولغه شکر انتقالیږي زیړی وای آیا ارسی کېدای شي کنه او زمين کې د خوړو پاړه هم پښتنه درلو ده دغه دواړه پښتنه کې په یو ډول پلانډو کې سره ورته جواب کوي ډاکټر صاحب
نو تو خو سیاپ سوال په اړه کې برا شو د ارسیت په اړه کې کوم زیړی چې علت میکروب دی غیر سینه ده او هغه بعضی د زیړی یا د زیګر د افتونو علتونه شته چې هغه اصلا د پیرسی د ول باندې یو مشکل رامنځته کیږي او ماشوم چې د زیګر په التهاب او په زیړی اخته کیږي نو هغه غیر میکروبي ده هغه ساري نه ده نو ارسیت په هغه کې شته دی خو په میکروبي زیړی کې په چې د خاص کر تور دی او سپین زیړی او زیړ دی چې نه اصطلاحات موږ ورته کارو دا غ ناروغي دي چې دا اصلا ارسی نه دي دا په ارسیت کې نه پاتې کیږي او د مور نه ماشوم په حق لا باندې راشو کم میندې چې هغه په هپاتایټس بی او هپاتایټس سی باندې اخته دي نو کار صورت کې چې په دې کې اصلا میکروب موجود دي بل علاوه د دې نه چې دا ټیسټ مثبت دي نو دا متاسفانه چې دا انتقالیږي د مور نه ماشوم ته دي نو په دې کې دا د هپاتایټس بی ناروغي چې دا تور دې په ام له اصطلاح کې دي ته کاریږي دا د امیدواری په دوران کې نه انتقالیږي خو کوم وخت کې چې ماشوم دنیا ته راځي او د مور او د ماشوم ترمنځ رابطه قطع کیږي دا هغه وخت دی چې دغه ناروغي د انتقال سبب کیږي خو خوشبختانه د دې لپاره موږ واکسین لرو ایمونوګلوبولین دی چې دا په غوولینې او ساتن دوله ساتونه کې چې څومره زړه جل دغه ماشوم لپاره دغه واکسین وشي نو دا به ماشوم به دغه ناروغي څخه بچي بله او نجات به پیدا کی نو کوم خلک چې موږ आवाज اوري هوادواله هغه په کور کې دغه سیستم زی چې عمر په هپاتایټس بی اخته نو هغه دې دغه خبر خپل مالج ډاکټر سره شریک کی چې د مخنه سره چې ماشوم د پیدایش په وخت کې دغه واکسین ورته وشي تر څو ماشوم د غینده د غستون جنجال څخه په امن کې پاتې شي
او ډاکټر صاحب کې یو دقیقه کې خپل خبرې په دې سره راټولې کی چې د دغه زیړی د مخنیوي لپاره څوک ترڅو په ژوند کې موږ او ماشومان او د کورنۍ نور غړي په دغه ویروس باندې اخته نشي لاندې سپارښتنه کې داسې یو د قاکرا ټول کې مهرباني
هغه هوادوال چې دغه ناروغي لري هغه خپل مالجه او کې علاج دی او کې هغه هوادوال چې خوشبختانه دغه ناروغي نه په امن کې پاتې دي نو هغه په اول سوال حالت کې چې به د خپل هدل چې ساتنه وکړي هغه کسان چې هغه سلمانی او تزي په سلمانی او کې د سلمانی سامان به پاک وي ماقم وي ان څه به د خپل پښته باندې چړي راشي ان پاک سوتري شي دا هیڅ ورسته د خپل لغابو کې نه فهم جام وکي هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی د جرایي او پانسمان او په دغه برخو کې کار کوي هغوی د خپل د لوازمو د پاکوالي ډېر ضرور خیال وساتي تر څو ځکه چې دغه ناروغي اکثره دغه د جرایي او د سلمانیو د سامانونو نه ډېر زیات انتقالیږي. او په ضمن د دې کې هغه کسان چې هغه خلکو بیانې کوي او غوږونه سوري کوي پوزې سوري کوي باید د پاکو پاکو وسایلو څخه د دې استفاده وشي. نو هپاتایتس سی اسپین زیړی چې د اصلن وقایه نه لري واکسین نه لري دې چې ځان ساتنه هرومرو ضرور ده. او د هپاتایتس سی لپاره خوشبختانه واکسین شته دی. واکسین کیږي ورته چې هغه کسان چې واکسین شي دغه درې دور اول واکسین په شپږو میاشتو کې کیږي او تر شلو کالو پورې د دې امکان شته چې دغه شخص د دې مقابل کې په عمل کې پاتې شي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې زیړی ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسید.